السلام علیکم. ازادي رادیو اورې دي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په 2018 کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیاتې ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوې ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949 میلیونه 100 زره امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره د ملاتړ ذکر ډیر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دینی زده کړو بوخت دي. خغلی مجاهد کندهار ولایت په یو جهادي مدرسه کې وینا په مهال ویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړي پاملرنه کړې ده. هغه هم دارنګ دا وکړه چې عصري علوم ته هم پام شوی او ویل 12 میلیون زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپل ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د دې وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپې دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کېږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی یې ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد بې ساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لکتر لګه 22 کسان هغه مهال وژل شول چې یو ساختماني جر ثقیل د مسافر وړونکو اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور لمخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو لمخې هغه جر ثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېده چې له امله یې څو واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو. السلام علیکم. ازادي رادیو اورې دي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په 2018 کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیاتې ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوې ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949.5 میلیونه 100 زره امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره د ملاتړ ذکر ډیر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دینی زده کړو بوخت دي. خغلی مجاهد کندهار ولایت په یو جهادي مدرسه کې وینا په مهال ویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړي پاملرنه کړې ده. هغه هم دارنګ دا وکړه چې عصري علوم ته هم پام شوی او ویل 12 میلیون زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپل ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د دې وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپې دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کیږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی یې ترهګر بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد بې ساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لکتر لګه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکو اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور لمخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو لمخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تیرېدو په مهال راولوېده چې له امله یې څو واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو. د طالبانو حکومت وای په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعال دي او ورته ځانګړي امپاملرنه شوی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه څرګندونې په کندهار ولایت کې یوې دینی مدرسې ته په وینا کې کړی او ویلي دي چې نږدې 2.5 میلیون طالبان په دغو مدرسو کې په دینی علومو بوخت دي. خو یو شمېر افغانان وایي عصري زده کړو ته باید هم پام زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لشبګم ټولګي پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوې دي. نور په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د شاوخوا 20,000 دینی مدرسو د فعالیت ورته د ځانګړي پاملرنې او په دغو مدرسو کې د میلیونونو کسانو د زده کړو اعلان وکړ، یو شمېر افغانان وایي که څه هم دینی زده کړه مهمه ده خو عصري زده کړو ته د نجونو او هلکانو له بشپړ لاسرسي پرته به د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ شي. د کابل یو اوسیدونکي چې د دوو زامنو پلار دی او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مختل می اولادونه می زده کړی وکړي او ډاکټران یا انجینران ترې جوړ شي، خو اوس په خونځیو کې درسونه نشته، نصاب یې معلوم نه دی، خون کې ډیر کم شوی او اصلا پاملرنه نشته. موږ هم مجبور شو چې اولادونه دینی مدرسو ته ولېږو. د دې لپاره نه چې نه غواړو عصري علوم زده کړي، بلکې د دې لپاره چې بل انتخاب نه لرو، راتلونکي ته یې اندېښنه لرو. په دې ډول روزنه نه پوهېږم راتلونکی به یې څنګه کیږي.
د همدی خار یوی بلی اوسیدونکو چې لاسری زکړو به برخه دا نه غوښتل پر اپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې اوسی دینی زکړو ته مخه کړي.
زما په نظر د دینی علوم زده کړه د افغانستان په سر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هیڅ کله نشي کولای چې ښوونځي او عصري یا ساینسي علوم ځایونه نیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسنی شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دینی زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري ده چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د دوی د پوهنې وزارت تر څار لاندې 20,000 دینی مدرسې فعالیت کوي او دا چې مدرسو ته ځانګړې پاملرنه شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه د جنوري 12 په کندهار کې په یو جهادي مدرسه کې د وینا پر مهال وویل چې په دې مدرسو کې نږدې 2.5 میلیون کسان په زده کړو بوخت دي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې عصري زده کړو ته هم پام شوی او په خبره 12 میلیون زده کوونکي په ښوونځیو کې عصري علوم زده کوي او ښوونیز نظام هم اصلاح شوی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د عصري زده کړو دروازې تړلې چې لامل یې ګڼو نجونو د زده کړو لپاره د دینی مدرسو ته مخه کړې. داسې مهال چې د روان کال په زمري میاشت کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د نجونو پر مخ ځینې دینی مدرسې هم تړل شوې. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې عصري علومو ته له متوازنې پاملرنې پرته به دینی مدرسو او مذهبي بنسټونو تمرکز کولای شي د ځوان نسل او هیواد پر راتلونکي منفي اغېز وکړي. د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین چار شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه سی به رویه مدرسې جوړول چې پار کله کو پار ولسوالۍ کې ولایت کې او دې بشمیره مدرسې رسمي او غیر رسمي زګومان کوم چې دا د افغانستان د ضرورتونو ډېر دي او دا مناسب کار نه دی. زیات پات نور تخصصات او نور مسلکونه ته شاګردان ولېګل چې التری درس وایي او هغه مسلکونه وایي چې هغه ټولنې لپاره اړین دي او ضروری دي او خلک ورته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو کال وړاندې اعلان کړی و چې لازموینو وروسته به شپږ زره د دینی مدرسو فارغانو او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. تر دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نه شي کولای په مناسب ډول په ښوونځیو کې زده کړې وکړي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پوهنې او د لوړو زده کړو له نصابه ځینې ساینسي مضامین حذف شوي او پر ځای دینی هغه زیات شوي دي. له دی وړاندې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو پر لپسې خبرداري ورکړي چې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او په افغانستان کې د دینی مدرسو پراختیا کولای شي د افراطیت د پیاوړتیا لامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د طالبانو هغه تګلارې چې د دینی مدرسو ته تمرکز زیاتوي او اسري زده کړې محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږي. د راپورونو لمخې د پخواني جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15000 دینی مدرسې فعال وي چې لدی ډلې یوازې 1200 د پوهنې وزارت سره ثبت شوی وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 1200 دینی مدرسې فعال دي چې د خبره نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي پکې زده کړې کوي. هغه همدارز ادعا کړې ده چې د دې ترڅنګ حکومت عصري علومو ته هم پام کړی دی. خو له بلې خوا د افغانستان د ګرم سیرو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي او د زده کوونکو کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره ورته مناسب چاپیریال نه دی برابر شوی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او هغه هم چې لري رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیری وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د سینو ګرم سیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکو وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنې ازموینې روانې دي د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منګه په سپینغر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري نور باقي ټول تعمیر دی بے سرپنا دی نو زګون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده د پردې زیان شته چې کله په یو جیره کی د بی تعمیر مکاتب په یو جیره کی د یو چا بځی کی د بل چا بځی کی بیا غن ازي بل ځای کی دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د دریو زده کوونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډیره وخته موجوده ده خو په خبره دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوسه به څه دوی ته نه کی خو هوا لګي خو هم نزیم دویم پړاو کې د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل هغه بیخي داسې وایي چې 100% 80% هغوی د منځه تللي دي که باران وي که نه وي که هر څنګه حالات وي هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي هغه هم دوی بار ورکوي بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي بیا د زلزلې چې دی بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي او سره نور ټول مکتبونه همداسې دي نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي ټول خیمو کې دي بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته داسې په بد حالت کې دي دغه مسلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یو غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته یا هلته
د چرماز دیوانو لاندې د کوم کې شری زده کړه کوي. او بل خبره دا چې په دلته په سمکنې ولسوالۍ کې همداسې په دنور ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د 5 شپږو حتی تر 8 کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي وي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري 14 پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان په کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري 8 د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره ثبت تر 13000 ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمنې دي چې په هغه هېواد کې ژوند کوي. یو شمېر دغو کورنیو ازادي راډیو ته وویل کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کار موندلو لپاره ایران ته تللي تر څو په افغانستان کې خپلو کورنیو ته نفقه وګټي، خو اوس په هغه هېواد کې روان وضعیت د خپلو عزیزانو امنیت او وضعیت ته اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو څه باندې 2 نوي رئیس پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي چې له امله یې حکومت په دې هېواد کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول پرې کړي دي. نور په دې راپور کې
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوان په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکو فرشتي سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه ده نیول شوې.
ددان کالون مې ایرانه
زما مشورور ایران کې دی، هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځې زیات وخت کې چې زما ګړی کې ور سره پرې شوی او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډیر اندېښمنه ده، آن د شپې د آرام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سپون توکو لپاره پیسې لګلې. نو اوس د حالت ورته ډیر سخت دی.
نو طبعا بریشان خیلی سخت.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو اناهیتا وای خوري لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ور سره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیخنه لري.
خبر ته نه لرو کړي کې مر سره نیسو نو اړیکې زمنګ یعنی نه برقراریږي. د پدې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوی دي او زمنګ هیوادوال چلته دي او زمنګ خپل خپلوان دي هغه دو تا تاریخوال سره مخامخ دي عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له 13 ورځو راهیسې پیل شوی تا تاریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري 8 په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو خارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لږونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه نه یوازې د افغان کډوالو اړیکې لخپل کورنۍ سره پرې کړې بلکې په ایران کې مش ډیر افغان کډوالي هم اندیښمن کړي. هغوی د انټرنیټ لپاره کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنۍ کارونو لپاره هم لکوره نه وځي. د غراز یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستۍ وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه د هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې له امله هر ورځ لسترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې مشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او د غراز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ واسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایران د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادریار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
د خوست ولایت اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ اړوند برهان خیلو د سیمې ځوانانو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. ځایي ځوانان د دې کار موخې په دې سیمه کې د بېوزله او یتیمانو لاس نیوی، د ښوونې روزنې پراختیا او د خلکو لپاره د ځینو اړینو ټولنیزو خدمتونو ترسره کول یادوي. بلخوا ځایي قومي مخور بهر میشت مسافر او ځایي اوسیدونکي د ځوانانو د دې ګام ستاینه کوي او زیاتوي چې دوی به د برهان خیلو د هیلو صندوق سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دایمي مرسته وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د برهان خیل په سیمه کې یو ډله ځوانانو له بېوزلو او یتیمانو سره د مرستې په سیمه کې د ښوونې روزنې د پرمختیا او ځینو ټولنیزو خدمتونو په خاطر د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د برهان خیل ځوانان وایي غواړي له دې لارې د دې سیمې د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي او په ځانګړي ډول هغو ماشومانو او تنکیو ځلمیانو ته د زده کړو او ځوانانو لپاره د کسبونو د حاصلولو فرصتونه برابر کړي چې لاستشي او بېواسه دي. د هیلو صندوق د بنسټ یو غړي حافظ موسم مشال رادیو ته وویل
دا اصلي هدف د هیلو صندوق دا دی چې په دایمي ډول موږ د کلیو د بېوزلو لاسنیوی وکړو، خو ډېر تمرکز هغه موږ د کلیو یتیمانو په تعلیم برخه کې دو او هغه په مسلکي کولو کې دي. او دې کې موږ سهار څو کومه کړل شي، موږ د کلیز ځوانان هغه کایوا افغانۍ دو کدوی افغانۍ دي که پنځه افغانۍ دي کړل شي موږ سره کومه کوي. او دوی برخه دا چې موږ سره د بورس زون رجستر کول دي، یعنی هغه چې یو نفر د لازر ما شو خل هغه چې سره افغانۍ حرام یاش چې کومه د بو هلو صندوق ته ورکوم. په دې ډول موږ خپل بده جار ټلو او بیرته د کلیو د اعتمادو د تعلیم په برخه کې لګو.
په افغانستان کې ډیر کله دې ته په ورته بڼه ځوانان یا ځایي خلک د ځینو اړتیاو له مخې ټولنیز بنسټونه یا د تعاون او مرستې صندوقونه پرانیزي، خو د یوې دایمي برنامې د نشتون له کبله فعالیتونه بیا تر ډیره نه پایږي. د یاد بنسټ یو بل غړی اجمل په دې اړه چې د دې کار د دوام لپاره یې څه ډول برنامه جوړه کړې ده وایي
کوم چې موږ په کلي کې هغه شتمن خلک دي هغه موږ سره لوس یو کړی دی، هغه چې په د میاشتې په سار کې یا د میاشتې په بیخ کې هغه موږ ته مشخصې پیسې ورکړي، مثلا 1000 روپۍ 1500 روپۍ هغه موږ ثبت کړي دي. سره په څنګ کې هغه موږ د کلي هغه ځوانون یا هغه کوم نر خلک چې په خارج کې نر هوی ودونو کې دي هغه موږ سره په کنټاکټ کې دي، هغه موږ ترڅي او موږ خپل اندازه پیسې موږ ته ورکوي، هغه به موږ د مصرف کوو.
د برهان خیر د سیمې ټولنیز فعالان وایي د هغو کورنیو ماشومان چې سرپرستان نه لري دوی به د هغوی د زده کړو میاشتنی فیسونه د هیلو له همدې صندوق ورکوي. یو تن ټولنیز فعال رحیم الله وویل
د سره په څنګ کې موږ لازم نه دی سره انشاءالله شپه ورځ همکار یو، نور خلکو ته هم دا سیګنال ورکوو انشاءالله چې تر څو دا رقم ته ور د هیلو صندوقونو په نورو ولسوالیو کې په ولایت کې په ولایتونو کې تطبیق شي تر څو د هیلو سطح هم مخته حرکت وکړي. بالخصوص هیلو په صندوق کې موږ دا پروګرام هم لرو چې هغه څوک چې مثلا سرپرست سنلری په ملوړ باید مکاتبو کې باید وړیا ډول سبا کوي تر څو پیسې باید د هیلو صندوق نویر کو.
د برهان خیر د سیمې قومي مخاور هم دا یو خګامبولیا وای دوی به د دې برنامې د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره ځوانانو سره پوره همکاري وکړي. یو ځای قومي مخاور وکیل وویل
دا یو ډېر نیک اقدام دی، حکومت د حقړنه دو دې ته سم قربل نشته، دا هلته ځوانان د ډېر پیدا شي چې دا هلته کړنه وکړي. سل په سل کې موږ سره همکاري د خپلو ځوانانو سره د خپلو کلیوالو سره
یاد دیوی د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند برهان خیل د سیمه پشان خوسته ځوانانو د دې ولایت په نورو سیمو کې هم ډیر کله بیوازله او له طبیعي پیښو څخه زیانمنو خلکو سره د مرستې د لارو او سړکونو د رغولو د خراغلاس د لوی او اساسي دروازو د جوړولو وړیا روغتیایي کمپونو ټولنیزو مناسبتونو او د بریاو په نمانځنو سپورت او زده کړو ته د خلکو د هڅولو لپاره لوی او وړې برنامې جوړې کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
روحل عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفریح او ذهني فشارونه کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې لازم امکانات ورته برابر شي دې برخه کې به نور ځوانان هم وروزي او ځان ته به د ګټې وټې یو ښه سرچینه برابر کړي. پارا ګلایډر د الوتنې یو سپورتي او تفریحي وسیله ده چې د ټوکر له چتر جوړ ده او له موتور پرته له لوړو څخه پرې الوت کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان ځوان روح الله عزیزی وای د پارا ګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یو لاره ده. د زیاته ویل تیرو اتو کلونو راهیسې د پارا ګلایډر د سپورتي او تفریحي وسیلې سره چې د ټوکر له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوالونه یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال پترڅ کې په ایران کې لکلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پارا ګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا خار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پارا ګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو. کله به چې له ودانیز کار ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کاوه وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ما ته ډېر ښه احساس راکوي.
د د په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه لامل شوې چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نګدي. روح الله عزیزی د پارا ګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي.
موږ
لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصوو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډار ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهو بیا چتر خپل هوا ته پورته کیږي.
روح الله عزیزی وای کمالی توانی درلودای چې یو دوه کسیس چتر واخلی نو کولای شول نور ته زده کړی ورکړي یا مینوال ته هم لزان سره لوت ورکړي. دته په خبره د دوه کسیس چتر به له افغانستانه بهر ډیر لوړه ده او د یو وس نه لري. عزیزی هیله لري چې د امکاناتو په برابرې دو سره وکولای شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې او سرچینه برابر کړي.
کافی بودیجه می نلرلا چې دوه کسیس چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم خو له دې ورزش توګ نم لا تړ کوي کوو شو تر سړي پوری بودیجه تر لاسه کړم یا لزینو کسانو پور واخلم او دوه کسیس چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات درم خای په نیمه بیا په شاوخوا دوه نیم لک افغانۍ واخلم. بیا کولای شم کوم دوستان چې د دې ورزش لواله دي وای روزم او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي لزان ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې روسي هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیر وسوانان ور سره اړیکې نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یو نوې او لک پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډینګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. د الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما ته ول سم ټولګي جغرافیه مزمن دی له سم لوستا کله چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی بارت روغ جوړ صحت مند او سی ریو د صحت چا مې بون پتن قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا ستنن مزینه ول اوس بل کم تاسو ټول خو زده کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ پرزانو سره دی ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتاب چا کلمونه ول ری تر سو کول سی تنن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره ورکړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د چا تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. قدر منو خو زه کوم کو وس هم د خپل نوې لوست پر لور پنځه ګرځو زما راسته د نن ورځې نوې لوست لري تر لسم لوست دی. یعنی زما راسته د نن ورځې په دې لسم لوست کې درسي اهداف شدي، یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړي کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هغې باندې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوښتل چې کوم کو د پراته او چاو دقت په هیله یم د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشاله غوښتل چې کوم کو وس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو زما ستاسو د نوې ورځې په نوې لوست کې لمرنۍ موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بدل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې د کار کول توان ته انرژي ویل کیږي، یعنی هغه توان، طاقت او ته مرتاسو انرژي ویل سو کوم چې مرتاسو یو کار سره رسول سوور باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغه انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سره رسي. هغه چې انسان اوسېږي یا هم ماشين اوسېږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، ورسته د هغه انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سره ورسېږي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت، قرزه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو ته کری سره رسو لسی هم سره یې کارونه سره رسو ترانسپورت چی کارونه سره رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سره رسو ټولنیس کارونه سره رسو کلتوري کارونه سره رسو هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سره رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سره رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سره ورسو. نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که څه هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړی ده، نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخوا راهیسې څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی، د کورونا په روښانه کولو کې او د کورونا په تودولو کې کار اخیستی دی، چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادی او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي، چې د دغو بادی او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده، او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله، چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل، چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل، چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده، چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله، او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله، چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نیفت، ګاز او اوبه، چې دغه په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو انرژي وپېژندل او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ تاسو انرژي وپېژندل، موږ تاسو ولوستل چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. هم په بل وینا سره، موږ تاسو داس ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته، چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې ترڅنګ د اوبو ژرندې دي، چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو ځکونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچېر موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي، چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي، او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپل مهم ټکي چې دي یې هم مهم رول چې لوبولې دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپل د سیند د اوبو زیاتوالی دي، کچېر په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلم. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دی په برښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل در ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلې شو چې دغه برښنا زموږ تاسو د ژوند یو مهم برښنایي وسایل له جملو څخه شمېر کې چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کون کو دویمه برخه کې موږ تاسو باندې برښنا پیژنو چې باندې برښنا څه ته ویل کېږي، هم باندې انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کون کو نن ورځ د باندې جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دی په باد باندې چلیږي چې د برښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برښنا تولید ډیره کړندې لار ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دی ډیر اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوا پر دریمه برخه موږ تاسو برښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه دا او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برښنا بادي برښنا لاسته راوړل کیږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12 او نور برازمونه په سلو کې یو برخه بادي برښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ قدر مونږ زکو کول مریس انرژي یا هم د مر انرژي مرتاسو بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي چې دا یو عام اصطلاح ده او دغه د مر انرژي چې دا یو لوی منبع چې د خپل د مر وړانګي دي چې تودوخه په بڼه باندې زمکي کورې تر رسیږي او دا یو وړانګي په بڼه سره خبرېدونکو انرژي رمېسته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د مر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمکي دایسي د دې سرچینې زیرمکیږي او وروسته بیا د برښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمر سولرنه لږ برښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برښنا د ډبرو او د نیپتو د برښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم مخ چې مرو سي چې یان دا کوم شمسي یعنی چې دی مرطس په کورن کې وس وخت استفاده ځنی کو، یعنی د شمسي چې د په خوا د کومه بيټري چې د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، ورسره د هغه څخه مرطس د کورن په روشانه ول کې تر استفاده کوي. همدارنګه د دې ترڅنګ قدر مونږ زده کوم کو بل چې د خپل هستی برښنا د هستی برښنا هغه ځواک هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی او پریمانه زرو یعنی اتمونه کې موجوده ده چې د هستی انرژي د سپوند توکي په زرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو تر ازي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچ سره انرژي تولیدوي او دغه هستی انرژي یو لوی خطر ده رادیو اوکټیو یعنی هستی وړانګو څخه دی چې دغه هستی وړانګې ازیده دل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا او بو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو دغه توکو ډېر لږ اندازه چې د وحشي ژوونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب کیږي. چې دغه هستی انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سپځېدو سره ډېر زیاته انرژي تولیدوي چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د دویم مقام کې ده، جاپان په دریم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده او یو شمیر هیوادونه لکه انګلستان، جنوبی کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا به د اتمی برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که در مرزه کوون کو حرارتي برېښنا به هغه صنعتي کارخانو کې رمېسته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلې دي. موږ تاسو ویل سو حرارتي برېښنا په خپل د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوزولو څخه لاس تر اچي چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلې دي او حرارتي برېښنا ډیره مهمه منبع ده د سکاره دي چې له هغه څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډول د بورسکرو څخه ترلاسه کیږي چې د هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرکز تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ترڅو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت ته لپاره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړو صحت مند او سی جو د صحت چم بم پتنوی درنو سکون کو داسې مرسته سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم. نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو به د تیر ورځې لستونه ل خپل زرن سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړی او سی جو یو سم معلومات مو ترلاسه کړم. قدر مونږ سکون کو از مرسته سودنن رزي در لسم لوست درسي موضوعګان يې هم درسي اهداف چنن رز به مرسته سو لوست کول ولو عبارت دي له لمړي د تاتويزم او شينتويزم دینونو په حق لسه په هيږي، دویم بودايي او هندويز دینونو او پيژندل، دریم د نړۍ مهمي شي بیا او څلورم عربي شي. دا هغه څلور مهمي موضوعګان دي چې نن رز به مرسته سو لوست کول ولو او په حق لبه په پښ پړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو ټول قدر مونږ سکون کو د پراته او جواب د کټ په هله ما هله د چ د لوست په پر سره ملتي او کړی او یو سم معلومات ترلاسه کړی. روزه کون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ استاد د نن ورځې د نوی لوست په لمړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ مو مراد تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کوم هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. خو زه کوم کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیه معنا ورکی. نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تاسو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفیوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د کوم عملیات په دغه عقیده باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې درو نازکونکو په خپل په یو سل 15 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوی دی چې د هغه په نوم مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نو کړی. بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1813 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو د شینتوئزم دین په خپل شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته، حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمیري. دغه دین چې د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شپ په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانان موجود اوسي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې زیات شمیر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي، او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب، اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده. موږ تاسو باندې نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. وجه زکون کو د بودایی یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوې دي. نو د هغه موسیس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده وو چې دیش کال عمر یې درلودي، په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړله او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و، نو د بودا عقل او فلسوف په نامه سره ونومول سو او د دغه د فلسوف نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده پخپله د بودا کسان چې دي د بودا دین کوم پیروان چې دي، دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات، شهوات او غضب وپیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي. چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول شو او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین له سترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو بل برخه چې د زمرا ستاسو د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دي د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندوستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دي د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکي. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کار نه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري. او همدارنګه دغه دین چې دی درنه ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعات کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره بیا د نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره راځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی، چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي. چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب په خپل میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د روس په بل برخه کې تاسو ټول قدر مون ځکهونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شم سپه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه. سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی، د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی دي چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پولیس کې لومړنۍ نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.5 سلور پیسه ده کسان په هندویزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندویزم دي، بنگلاديش کې بیا 12.4% دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 14.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي، تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حقله او د هیوادونو د پیلویانو په حقله معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپېژنو، د نړۍ مهمې ژبو په حقله به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، لومړی موږ تاسو ژبه پېژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبې په وسیله سره. یا هم موږ ویل شو ژبه د صوتي سمبولونو د قراردي کسبېدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلاري زده کوونکو، ژبه په خپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهو. نو موږ ویل سو دنیا هغه ژبه چې مختلفې ریښې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بیلابیلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبه دي چې سامي ژبه په خپل د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزیره، مالی او په مرکش کې مرواجه ژبو له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې وبني کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مرواجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ کډرمونه ځکونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپل یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرې کیږي چې دا خبره سرګند ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپل د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریکو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خبرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټول نړۍ کې خبره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرې کیږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوی ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې، نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول کډرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو کډرمن زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې راځي. ښه وخت، الله پامان.
شي واسمان لا بر ولمبه مکه چې سکه شي واسمان لا بر ولمبه قاسم پزړ باند جانا را بر ولمبه قاسم پزړ باند جانا را بر ولمبه کشی وسمانا بر ولمبے دس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے دس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے طول مرد گل پانو کر رختے درار رختے دا سکا خورنگ رنگ پا گلستانا ور ولمبے سکا خورنگ رنگ پا گلستانا ور ولمبے داس میں پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے داس میں پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے